ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تند څنګه ترنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان خپل ډیر وخت په ویډیوي لوبو کې تیروي.
خلک زیاتره چې گیم وای د بیروزګاری د لاسه گیم وي.
د ویډیوي لوبو د کولو پایلې څه کېدای شي؟
کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي نو حتمان درس نیمګړی پاتې کیږي.
او د دې لوبو بدیل لارې کومې دي؟
اړی کی ناس ولاړی مطالعه درس نیو مهارتونو زده کول کله چې ویډیو لوبو بدیل.
ورس تربلې د ټکنالوژي لمن غوړېږي او د انسانانو ژوند ولکه کوي. اوس یوازې اړیکې نه دي مجازي شوي، بلکې ډېر داسې کارونه دي چې باید په فزیکي ډول وشي، خو اوسې خلک په ټکنالوژیکي وسایلو کوي. لا دې ډلې یو هم لوبې دي چې که په فزیکي ډول وشي پایله یې ښه صحت دی، خو اوس ډېر ځوانان لوبې هم په موبایل یا کمپیوټر کې کوي. تر نیمو شپو ورته ویښ وي او سهار بیا ناوخته راپاڅېږي. مسیح الله هغه ځوان دی چې وایي تر ناوخته د پبجي په نوم یوې لوبې ته ناست وي او له ملګرو سره یې کوي. دی خو لا دا هم وایي چې ځینې ټولګیوالې په ټولګي کې هم کوي. د شپې له لسو بجو یې پیلوم، د شپې تر دو یا دوه نیمو بجو لوبه کوم، سهار لس بجې راپاڅېږم، بیا دولس بجې ښوونځي ته ځم او تر مازدیګره هلته وم. له ښوونځي وروسته د کور سودا راوړم او لږ درس وایم او بیا گیم ته وخت ورکوم. زما خپله ورسره علاقه ده او بل ملګري مې هم راسره دي چې په شریکه لوبه کوو. زه خو یوازې په کور کې کوم، خو نور هلکان لا په ټولګي کې پبجي گیم کوي. که استاد څه ورته ووایي ورپاڅېږي او داوي ورسره کوي، یا له ټولګي وځي او د استاد په کیسه کې نه کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی شمس هیلمن وایي دا ژوند او راتلونکي لپاره د ځوانانو پروګرام نه درلودل او د ویډیوي لوبو جذابیت سبب شوی چې ځوانان ډیر وخت د لوبې وکړي.
عوامل خو زما په نظر دا دي چې یو خو په منظم ډول باندې د دغه گیمونو سپانسرشپ کیږي او پروموټ کیږي، په تشهیر کولو یې بلا شی مصرف کیږي. فیسبوک کې او نورو ویب سایټونو کې، حتی په بازارونو او غرفو کې هم یو ډول اشتهار روان وي. بیا چې ځوانان پرې اخته شي او معتاد شي، نو دوی په خپله د دغسې گیمونو تشهیر کوي، یو بل رابلي ورته، او د یو زنځیر په شکل نوی ځوان کل یو پر بل پسې پرې اخته کیږي. بل دا چې له بده مرغه ډیری کسان د ورځني چارو د ترسره کولو یو منظم پلان او تقسیم اوقات د ځان لپاره نه ټاکي، نه یې د ورځنیو کارونو بوختیا او ترتیب برابر وي او نه د شپې. بل ځینې گیمونه د ځوان نسل عمرونو ته په کتو دومره جذاب جوړ شوي وي چې ځوانان بیخي یوې خیالي دنیا کې عمیق تللو ته مجبور کړي او د دغو گیمونو معتاد شي. بیا ژوند او وخت تیرول بې له دغو شیانو ورته سخت تمامېږي.
د کابل اوسیدونکي مصطفی چې په خپل دکان کې کمپیوټر ایښی او د نورو ځوانانو موبایلونو ته ویډیویي لوبې ورلېږي وایي ډېر ځوانان د بیکارۍ له وجې په ویډیویي لوبو مصروف شوي.
خلک زیاتر چې گیم وایي د بیروزګارۍ د لاسه گیم وایي. که چېرته هغه ځوانان نوره وظیفه ولري، ځان ته کاروبار ولري، هیڅ وخت گیم نه وایي. مونږ ته چې کوم کسان راځي وروره، دا خو ټول ماته معلومات شه وروره، کاروبار نه لري، کور کې بیکاره یې وروره، یو صرف درس وایي، نور تمامه ورځ گیم ته ناست وي. زه خپله هم ګوره گیم وهمه، که نه چې کار وخت وي هغه د کار مخته وړمه، کله چې بیکاره شمه گیم وهمه. ځینې خلک دي چې زیاتر د خپله توجه گیم پورې راوړی ده، گیم زیاتر وهي، نو دا کار وروره ښه نه ده. دومره هم سړی د کار نه هم باسي، وروره د درس نه هم، د هر شی نه سړی باسي. باید ځانان خپله توجه وکړي وروره، چې زندگی لرو، آینده لرو، وروره باید خپله دا کار کم کړي. د کار په وخت کې باید خپل کار مخته ویسي، کله چې وروره درس وایي، درس وخت یې خپل درس وایي. فقط دومره وکړي چې د ورځې نیم ساعت یا یو ساعت گیم ووهي، زیاتر نه.
شمس هیلمن وایي که ځوانان د ویډیویي لوبو په کولو کې افراط وکړي نو پایلې به یې سمې نه وي.
نتیجه خو یې حتماً ډېره د تشویش وړ ده. د ځوانانو د ځوانۍ قیمتي وخت چې باید په تعلیم او زده کړو تیر شي او خپله انرژي په داسې مثبتو کارونو کې مصرف کړي چې خپل مستقبل وټاکي او په اصطلاح خپل کیریئر جوړ کړي، ضایع کوي. د وخت زیاده، د پیسو زیاده، د صحت زیان دی. کله چې تر ناوخته سړی ناست وي، خوب یې نیمګړی وي، د ورځې د تعلیم چارو په شمول نورې چارې هم نیمګړې وي. کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي، نو حتما درس نیمګړی پاتې کیږي او د درسي سفر نور ملګري به ترې مخکې روان وي، دی به وروسته پاتې کیږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان ویډیوي لوبو ته ډېر تمایل لري، پایلې څه وي او بدیلې لارې کومې دي، په همدې اړه مو د ټکنالوژۍ د یوې خصوصي کمپنۍ له مشر او لیکوال هغه ملک سهار سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، که لومړی در ته ووایه چې ولې نن سبا ډېر ځوانان ویډیوي لوبو ته تمایل لري او تر نیمو شپو ورته ناست وي؟
په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیارد خلک ورباندې بوخت دي، چې ډېری برخه ځوانان دي. تقریبا 1.5 میلیارد کسان پر آسیایي هیوادونو کې دا لوبې کوي، 600 میلیونه پر چین کې. په افغانستان کې دقیق شمیرې نشته، خو 15 میلیونه تر 2 میلیونه خلک دا لوبې په موبایلو او کمپیوټرونو کې کوي، خو اکثریت برخه ځوانان تشکیلوي. داسې ویډیو لوبې ولې دومره زیات مینوال لري؟ دلایل بیلابیل دي. ممکن بیکاری وي، ممکن دغو لوبو هغه ډیر جذابیت وي، په کیفیت جوړ شوي دي او مهم موضوعات یې دغسې دي. خو ډیری لوبې جنګي لوبې دي، هغسې مینوال لري. نور لوبې هم شته لکه د موټر ځغلونې، موټر بایسکل ځغلونې، فوټبال، کرکټ، دا ټولې په ویډیو لوبې کې شته. خلک علاقه لري، څنګه کاملي میدان ته نه شي رسېدلی، نو په مجازي ډول باندې هغه لوبې کوي. که پر څوک په کرکټ کې ډېر علاقمند خو عملاً کرکټ نس کوي، نو دی د ویډیو لوبې لارې دغه تنده خړوبوي. نور بیلابیل دلایل لري، د دې هغه ډېر مارکیټینګ ورته شوی د دې لوبو ته، تر څنګ یې په دغو لوبو باندې پانګونه ده. د دغو لوبو ډېر قوي الګوریتمونه کاروي چې د انسان پېژندنه کې مرسته کوي. دې سره چې د یو چا مالک کچه، علاقه او څه غواړي، څه ډول لوبې خوښوي، د هغه په اساس باندې خلک ویډیو لوبو ته ډېر جذبېږي.
مننه. دا چې ډېر ځوانان دغو لوبو ته وخت ورکوي، ستاسو په نظر د دې پایله به څه وي؟
هم مثبت هم منفي تاثیرات لري، خو په ټوله کې که سړی راټولوي، نو منفي تاثیرات یې تر مثبتو زیات دي. مثبت تاثیرات کې ممکن دا وي چې خلک غواړي ځان ته یو مصروفیت، یو ډول تفریح پیدا کړي، غواړي له نورو خلکو لاغه کاري ستړیا او لاغه تشویشونه او کوم سټرس او خفګان چې لغ لري اوسېږي، او له یو اړیکو ستړي شوي، غواړي یو ډول ځان په یو داسې مصروف کړي چې هغه تشویش او درد او خفګان او هغه ستړیا یو ډول راپکي. یا په ځینې مهارتونو لوړولو کې سره مرسته کیدای، مثبت تاثیرات دي. که پرس کې څوک پایلوټ ته، نو هغه غواړي دی ویډیو لوب لارې هغه مهارتون نورم زده کړي. که څوک ډاکټر دی، ویډیو لوب کې دی طبي نور ټکنالوژي سره بلدي کې، او یا هم مثلا نور دغه سیاړخون لري. خو منفي تاثیرات به دوه برخو باندې، هغه منفي تاثیرات ویشلی شو. لومړی داسې فزیکي منفي تاثیرات وي، لکه یو څوک چې لوبې کوي عملا کار کوي، نو د ویډیو لوبې کې خو یو څوک د ډېر اوږدو ساعتونو لپاره دی ناست، له دولسو دو سترګو نه کار اخلي، نو ډیر وخت دی بدن نور غړي هغه سپورت ته ارتیانل دل کیږي، نو هغه دی غي درد او ځینې وخت بدن کې هغه کم فزیکی فعالیت دی لامل کی سیدی ته په اود مهاله کې ځینې ستونزې پیدا کیږي. رواني تاثیرات به دی چې خلک لټولن لري کیږي، یو ډول هغه عملی اړي کې سیدی لنور خلکو سره لري، ټولن دوستانو کورنۍ غړو سره لغې است کیږي. انزوا ته زی دغه لوب کې کوم الگوریتمونه کاریدل، هغه دی پر روان ځوان تاثیر کوي، دی په کرکټر په خوې تاثیر کوي. ممکن هغه کې ځینې شان لکه جنگ او جګړه وینې تو یو لودا ډیر عادي وینې، هغه دی په عملي ځبند کې هغه ورته ډیر عادي ښکاری، یي عملا هغه رول لوبوي، بد رفتار ترې کیږي په عملي ځبند کې. نو دغه منفي تاثیرات دي، خو ټولو ته اشاره کول ممکن ستونزمنه وي.
ستاسو خبره چې د ویډیو لوبو تر ګټو تاوانونه ډیر دي، نو بدیلې لارې کومې دي؟ مثال د خبرې هغه وخت چې دوی وزګار وي، بل کار او مصروفیت نه لري، نو دوی باید په هغه وختونو کې څه وکړي؟
خو به دا وي چې دوی هغه لوبې څه کوي، نو هغه کې وګوره که لوب مثلا د څه لپاره ده، که جنګ ده، نو خو هغه زما پر ژوند او کرکټر او فکر باندې منفي تاثیرات لري. یا که مثلا نورو لوبې دي کوي، نو د فکر دی چې هغه دوی له کار او ژوند مهارتونو سره مرسته وکړي. که فرض کړئ څوک ډاکټر ده، نو هغه دغسې ویډیو لوبې وګوري، هغه د طبي او طبي ټکنالوژي
برخه کې مرسته کوي، یا مثلا یو څوک انجینری برخه کې د مسلک ته ناغه لوبي دی وکوري، یا غاسه دی وکي فزیکی لوبي دی وکي، مثلا لملګرو دوستان سره اړیکه دیکھی کی دا گیمونه دی نه انسټال وي، ځکه یو ځل کې انسټال کی څوک لپاره وکي بیا سندمنه ځان دې ترې خلاص کی. نو تر ډیره پوری هغه انګیزه درونی ده چې څوک کولای شي د لوبو نه راوګرځي کی بدل پیدا کړو. تر ډیره ادب فزیکی لوبي اړیکی ناستې ولاړې مطالعه درس نیو مهارتونه زده کول کله د ویډیو لوبو بدل.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په یو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي، او ځینې بیا وروسته پاتې کیږي، او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغه زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیریږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کیده. دا چې ولی له دی اورو
یو مکتب فشار درسونه یو د کورس وځي، بیا بل ورځ سي کورس یو میاست خلاص ولا سي کور کې پختنه کوله، یو د ډال خطر سي پلار ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولای. شیان موږ خپل خز د کړي وس سم زو سي پلار ته کې نستل شي پختنه کول ديار میاست به پختنه شکول سي هغه به سي ورته کې نستل شي مز دا هغه هم دی وته بیا وهل به ټکول به نوم به مراد باندې کې خود اس تقریر ول به ات بیا سي کورس تللو د زړه کورس نه کې کورس تلل سي مکتب ته.
دا وم ټول کې زده کوون کې راشد بیا ځینی خون کې هم ګرم بولی چې په سمه توګه تدریس نه کوي، ځکه د په سیر ډیر ځکون کې لانور هم لا درسونو زړه توري کړي.
استادان دی ریوار درته درس تشریح کې تی کرا کې نه الته نوټ وای چا ځ نه وي خو ته نه وای دا څنګه زده کنه سیس دا دی نه وحی دی ټول سمفیان الته ناشتي شرمی د څنګه ما وحی الته استاد لار سی بیا ټول زوای دی سم نام ژتوري استاد نام وی خزرم نه کی سر مکتب تلارس.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چېرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نه شي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته چې هر خواته یې کږی هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کنه یو ځي داخلي دی باید هماغه کار وکړي. دای باید لوبی وکي دی لوبی په وخت دای باید خوب وکي دی خوب په وخت دای باید درس ووای کې نه وی ته باید زمينه سازي ورته وکي چې دای درس ووای. مطلب دی ډب او ادب کې سا وستري وتل د کچیر ته موږ ماشوم تهدید کو وی و وی ټکو چې ته باید تنا درس ووای بل باید هیڅ ونه وکي. دی ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وجلې اغه ماشوم زیدی رو مختکیږي اغه هیڅ کله اغه ته کوم شي تر غوړ اغه کار نه کوي. تا په مخ کې باندې شو کی خونځي ته بم لاړ شي بیرته بم راځي مګر مغه به درس نه ویلې.
ځینې زده کوونکي داسې هم وی چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کیده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو همدا ورته لول تاسو درس نه کوي موږ وی وهلو تحقیر کولو وي. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته ښه درس راته ویلې. هر ځل به درس سره تکرارو روز مره به موږ تللو کورنۍ ته دنده به کتل هغه به هاپرین راکو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکرارو تیر درس تکرارو نو درس به تکرار تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو.
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی یو څه زده کړي، او یو زده کوونکی کیدای شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کړي. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپلو هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینومه درس وایي، زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم. ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپل دوی سره ماشوم کیږم. یعنی نه د یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې هم دوی تهدید شي. عموماً په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځان نه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري صفات باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي سنځ وي، عادي مشکل وي، زلو دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولی، ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید خپل ماشومان وګوري، خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې 15 ماشومان دي، په 15 کې 3 درس نه وایي، 2 وایي. دغه 3 ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یاره مور او پلاره وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی. او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به یې زده وي، خو صرف که به هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نه شي پورته کیدلی. دغه باید ډاکټرانو ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي هغه رواني حالت یې. که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چېرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یوه لویه ستونزه دا هم ده چې دوی ته په کم عمر کې کوژدې او ودونه کیږي. ولی ځینې ځوانانو ته په کم عمر کې کوژده واده کیږي؟
د رسم رواج په حساب چې نن د جلی ساتنه مشکله ده. ورې کبله
په کم عمر کې واده کومې ستونزې جوړولی شي؟
هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي،
او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی.
هغه عقل پوخ وي، هغه په خپل خپل باندې ولاړ وي.
په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې او هلکان چې قانوني سن ته رسیدلي نه وي، د دوی له خوښې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې یوه سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو ازغو ډکولی شي. د کابل اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي، او د دوی په باور له دې غمه ځان خلاص کړي. خو دوی دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ کیږي.
یو خو مشکلات په کور کې مشته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي، او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږي، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول خو کوچنیوالي ورکو، دوام بل دي چې هغه ووینو چې آماده ده، دې ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه، یعنی دغه د رسم رواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده. ورې کبله یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي په کم عمر کې واده کوونکي د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر له واده وروسته ژوند د زقوم په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي، څرنګه باید دی اولاد منځ کې وقفه راولي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي، او دلته ګوره اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي، هغې اولاد تحصیل ته نه وربرابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو، اقتصادي عامل ته یې ګورئ. کورنۍ کله چې هم نفوس ډېرېږي، د دې د مصارف ډېرېږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
دا خوست ولایت اوسیدونکو محمد معصوم وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی، او کورنۍ ته هم دا دلیل مخې ته ایښی چې ماته مو په ماشومتوب کې واده کړی او هغه وخت زه د واده په مفهوم نه پوهېدم.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا هم زوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی د ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ماته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د دا بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځوانۍ مې چې وه ډېره خرابه تېره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو داسې را بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم، زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېرېږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا ښوونځي ته رانغی.
مونږ ملګری وو دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسې کې عمومي اول نمره وو، ډېر تکړه وو، لایق وو، خو که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای د هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو دی. نو دغه اړیکې بیا را پرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل. هملته بیا دوکان شروع کړ کنه، استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي، مګر هغسې ونه شول. ارمانونه یې هغه د واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
په تاندې څانګې خپرونه کې د ځوانانو په ستونزو،
بېسوادي، د بیکاري، د
لاسته راوړنو،
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي،
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. د کابل پوهنتون دروا پوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ور پشا شوی وي چې دوی د وړلو توان نه لري.
که چیرې د انسان سن و سال کم اوسېږي او دا واده وکړي، په دغه وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دغه اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولای هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس ده چې که چیرې یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جګی حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي. نو په دا اساس که چیرې هغه مسؤلیتونه په ځای کول ونه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
بلکه د یو جماعت مولا امام قاری ترابی منګل وای کڅ هم اسلام دا وای چې هلک او انجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې عجله وشي، خو د دې ترڅنګ دوی باید عقلی بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپل پخو ولاړ وي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو دروشیانو کې بیړه کوي کنه، یو نکاح د داخله نه غانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنی صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وای، د دې سره باید هغه عقلی بلوغ هم ولري، اغه عقل پوخ وی، اغه خپل خپل باندې ولاړ وی، د بلچا پوغو باندې آینده کې بار نیوی. حضرت علی رضی الله عنه چا پختنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څلند مثال ته، اغه ورته وی لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر، و یا ول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتله. او دویمه خبره دار چې اغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشاله د پاره غموم الدار د کالونو غم بیا شاته واچي. نو پغه کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامی وای کوم رضوانان د جنسی رابطه پاړه سم په هوای نه لري او نه هم دوی د تیار وي، ځکه خو دوی ل رواني او جسمی پلاوه هم تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي انسان هم دی عقلی لحاظ و هم دی پیسلو هم دی روانی لحاظ هم دی جسمی لحاظ تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي هغه چون قوت قدرت نه رسیدلی له هر لحاظ. نو دی جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شاله د موضوعاتو نه ډیر آگاهی و نه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي، نو په اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر ضرر رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلي، ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې یې د دوی ګډ ژوند ته ښې نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي، او دغه ځواني نوی چې مثلا سړی ځوانیږي دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دغه اساس هغه تصامیم چې عقلی نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي. نو په دغه اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه یې کړی، هغه نه یې سنجولی. نو په دغه اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا پاینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری تورابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د ده خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې یعنی د هغې هغه واک اختیاري نه وي ورسره بل چا ته ورکوي، دا هم د اسلام له نظره ډیر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کیږي، ځکه نکاح کې ایجاب و قبول دا ضروري دي. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره همزاجه یا هم طبیعته نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی د هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پات رسیږي، تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
د ازادي ملما
السلام علیکم، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم. د منځنۍ خوندزیو او لیسو پر زده کوونکو نجونو د تعلیم بندیز او ورسره د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندیدلو په افغانستان کې یو لوی ټولنیز ستونزې رامنځته کړې ده. هغه نجونې چې د ورځې به څو ساعته په خوندزیو یا پوهنتونونو کې تیرول او بیا به په کور کې ځینې چارې هم سرته رسولې، اوس د دې ترڅنګ چې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، دې ته هم حیرانې پاتې دي چې ورځ څنګه تیره کړي. یو له همدې نجونو د ازادۍ راډیو د ځنګړو مرکو په دې پروګرام کې میلمنه ده. له دې پیغلې سره موږ د ملالی احمدزی په مستعار نوم خبرې کړي، ځکه دا د خپل ځان او خپلې کورنۍ د امنیت له پلوه ویره لري او نه غواړي چې اصلي نوم یې ښکاره شي. له ملالی څخه مې د مرکې په پیل کې وغوښتل چې د خپلو زده کړو په اړه څه راته ووایي.
مننه تکل صاحب، سلام تاسو ته، قدرمنو اوریدونکو ته، په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. ما خپل لمړنۍ زده کړې مې د سلطان راجیب مکتب کې البته هلته پیل کړې دي او هلته مې 12 کاله مکتب پای ته ورساو، او وروسته د هغې نه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې مې تقریبا 3 کاله درس ویلي، او وروسته د هغې نه درسونه البته د بندیزو له وجې نه نور مخت نه لړ او نیمګړی پاتې شوې زده کړې مې
په دریم کال کې وای چې زده کړې مو نیمګړې شوې.
بالکل، دریم کالو د شپږم سمستر فاینل امتحانونه څکله ختم شول، نو وروسته دغه نه پنتون بند سو او تر نن ورځې پورې مو نور د پنتون مخونه لید او له درسو پاتې سو.
که څه هم لغه وخت اوس ډیر زیات موده تیره شوې ده، مګر په لومړۍ شیبه چې کله تاسو ته وویل شول چې پوهنتونونه بند شوي، خپل هماغه پخوانی احساس راته بیانولی شي؟
بالکل تکل صاحب، هغه ورځ مې نن هم په یادېږي او هغه احساس چې ما درلود په شروع کې. خو په پوهنتون کې همداسې اوازې وې چې شاید بند سي، خو موږ باور نه پرې کوو، ځکه چې داسې و چې نوی حکومت هم و او زموږ پوهنتونونه بېرته شروع سوي وو، او دغه امید مو نه لره چې کومه ورځ د ګواکې بند سي بېرته پوهنتونونه. خو متاسفانه خبر هم داسې لویده پسې، حتی استادانو هم دا ناامیدي ورکوله ټول محصلینو ته چې و پوهنتون بندیږي. نو دا چې هغه ورځې څومره په خفګان کې تیرې سوې تر نن ورځې پورې، حتی ډېر تر اوسه پورې چې را یاد سي خفه کېږم چې ما هغه شپه تر سهاره پورې ټول ژړلي وو، او بعد دغه نه تر نن ورځې پورې مې هېڅ پوهنتون نه لید، او نه ماته د دې اجازه راکړل شوه چې زه دې حال ته لاړه سم درس ویایم، نه زه او نه مې ټولګي والې، او ډېره بده خاطره وه د ما دپاره.
تاسو ویلې چې تاسو دا توقع نه درلوده، دا تمه مو نه درلوده چې پوهنتونونه به بند شي. له هغه مخکې خو د نجونو له شپږم د پورته ټولګیو د نجونو په ښوونځیو باندې خو بندیز لګېدلی و، ولې تاسو دا توقع تمه نه درلوده؟
موږ په دې امید باور و چې ممکن هر څه سم سي، ځکه چې دولت له اولې ورځې نه کله چې دوی راغلل او نوی حکومت شروع سو، موږ ته دا ډاډ راکاوه د ټولنیزو رسنیو له خوا نه، د امارت مشرانو ویلي چې نصاب جوړیږي، هم د پوهنتون نصاب به بدل سي، هم د نجونو دپاره یو ښه نظام یونیفورم دا به منځته راسي، او تاسو ټول ته به د دې اجازه ورکړل سي چې مکتب هم ویایي او هم پوهنتون ته لاړ سي. خو تر نن ورځې پورې نه هغه نصاب رامنځته سو، او موږ هم په دې امید ناست یو چې نن به پوهنتون یا مکتب خلاص سي یا به بل سبا خلاص سي. خو متاسفانه زموږ هغه امید چې درلود چې مکتب لاړ سو، هغه په ناامیدي بدل سو تر نن ورځې پورې، ځکه داسې یو څه مو په فکر کې درلودل.
له هغې ورځې نه چې پوهنتونونه بند شول، ستاسو مصروفیت څه دی، څه کوئ؟
د هغه ورځ نه چې پوهنتون بند سو، متاسفانه نوره بله لار پیدا نه سوه، ځکه چې د پوهنتون سره سره ډېر زیات نور هغه د زده کړې دپاره کوم مراکز چې و هغه هم تړل سوي و. مثلا ډېرو کسانو کله چې پوهنتون تړل سول، نو شخصي هغه یا د ژبې د زده کړې کوم مراکز چې دي هلته مراجعه وکړه، او یا هم ډېرو څنګه چې زه شاهده یم دغه طبي زده کړو ته یې مخه کړه. زه هغه کس وم چې ما ډیر زیات امید درلود چې د خپل کوم پوهنځی چې ده هغه مخته یوسم دی کې زه ډیر څه زده کړم. خو کله چې پوهنتون وتړل سو، ورسره دغه کورسونه هم وتړل سول، او خوشبختانه دغه وختو کې یو څو د ژبو کورسونه خلاص سوي دي، نو دا چې زه پوهنتون ته نشم تلای، نو کوشش مې کو چې په یو بل شي ځان بوخت کړم چې هغه د انګلیسي ژبې د زده کړې مرکز دی، او هلته ځم. خو هلته هم چې متاسفانه زه ځم، هغه د مرکز هغه مدیر چې دا هر ورځ راځي او موږ ته دا یایي چې په دې امید مو اوسې چې دا سل په سل کې تر اخره پورې دوام وکړي. ممکن چې یو ورځ طالب مشر راسي او انتقاد وکړي یا وتړل سي، خو ښه ده چې په دا څو لنډو ورځو کې چې تاسو تګ راتګ کوي یو څه زده کوي، هغه هم په سل په سلو کې نه ده، که نه چې موږ په دې تمه واوسو چې تر اخره پورې به یې ورسوو. بس په همدې هیله ځو راځو چې ونه تړل سي.
که مثلا د انګلیسي د زده کړې کورس وتړل شي، بیا به څه کوئ؟
بیا نو زما په نظر زه بله کومه لاره نه لرم، همدا کور ده او د کور کارونه به وي، ځکه چې کله چې موږ باندې پوهنتون وتړل سو، په سر کې مکتب بیا پوهنتون او وروسته بل کوم بدیل هم نه وي د زده کړې دپاره. او یو بله لاره ممکن کیږي چې د آنلاین، مثلا د آنلاین له طریق نه آنلاین زده کړې چې کومې دي هغه تعقیب کړم، او یا هم یو بله لاره چاره ورته پیدا کړم. کړي داسې په فزیکي ډول باندې چې موږ لاړ سو کوم ځي ته چې هلته زده کړو خو هغه سې به کوم څه نه وي.
دا اوس هم ځینې آنلاین کورسونه مخصوصا د هغو کسانو لپاره چې له پوهنتونونو پاتې دي شته. په دې کورسونو کې تاسو تر اوسه پورې د زده کړو پیل نه دی کړی؟
بالکل ما پایل کړی، فقط د تقریبا څو میاشتې مخکې ما دغه آنلاین کورسونه تعقیب کړل او ډیر ښه ماته تمام سو، ما ډیر څه ترې زده کړل. البته دغه د ژورنالیزم د شپږو میاشتو کورس چې هلته د ژورنالیزم زده کړې ورکولې او ډیر مفید او ګټور تمام سو، او په دې خوشاله هم چې که فزیکی زده کړې زه نسم کولای یا بل چیرته ماته اجازه نه راکړل کیږي، دی ویجلتی په حیث باندې د آنلاین زده کړې ډیر ښه وي، ځکه چې زه په کور کې یم نو د هغه طریق نه زه کولای سم چې یو څه زده کړم.
انګلیسي ژبه مو تر کوم ځای ورسوله؟
انګلیسي ژبه تقریبا د یو میاشت کېږي چې دغلته چیرې چې زه ځم یو کورس خلاص شوی دی. شاوخوا ډېر کورسونه تر اوسه پورې هم تړلي دي، اما خوشبختانه دا یو کورس دی چې دوی اجازه اخیستې ده او ماشاءالله تقریبا یو 15 نجونې دي موږ سره په دې کورس کې چې نوې نو تقریبا د یو میاشت کېږي چې په درسونو پیل کړی ده.
ستاسو په کورنۍ کې نور خویندې ورونه هم شته چې له درس یا تحصیل نه پاتې وي؟
متاسفانه یوازې زه پاتې وم، نور ماشاءالله ټول مشران دي، ما نه ټول درسونه او پوهنتونونه ویلي دي او مسافر دي. یو ورور مې و ما سره چې ما هغه یو ځای امتحان ورکړی و، یو ځای کامیاب شوی و پوهنتون کې، او تر ټولو سخت ورځ تکل صاحب دا هم و چې کله زه د پوهنتون نه په کور کې نستم او ورور به مې ځان د پوهنتون دپاره آماده کو، او ته به دا به ماته ډېر زیاته سخته تمامېدله چې دای دا د ځي او زه په کور پاتې یم او له یوې زده کړې نه محرومه پاتې یم، او زموږ په کور کې فقط زه پاتې یم له درسونه چې نیمګړې مې پاتې شوي دي د پوهنتون درسونه.
له ورور سره دا رخه یا حسادت ستاسو شخصي وو او که د ټولو نجونو لپاره وو؟
اصلا شخصي نه، خفه په دې يم چې یوازې زه نه بلکې ټول نجونې چې دي د هغوی د جنسیت په خاطر باندې په کور کې نیول شوي دي، او زه چې کله د پوهنتون نه پاتې شوم تر ټولو د خپل ځان نه هم ډېره خفه یغو نجونو ته خفه شوم چې هغه حتی مکتب ته هم نه لاړي. افغان می ټول په عمومي کې او د ته خفاوم چې جنسیت مد نظر نیول کیږي دلته، هلکان اجازه لري او انجونی د ته اجازه نه لري چې لار سي درس وي.
نور لکوره چې وځي بازار ته ځي د یو کار لپاره، تر اوسه پورې هم لستونز سره مخامخ یاست او کنه هغه بندیزونه یو څه کم شوي؟
د ستونز سره مخامخ نه یو، اما خپل بندیزونه ست هر چیرته د امر بالمعروف کسان شته که مثلا څوک وګوري چې سم کالی نه په ځان یا لنډ وي حتما یو ته خپل یې رهنمایان لري، اما زه شخصا کله چې حکومت بدل سوم نو هغه خپل جامه مې بدل کړه، چپانه او ماسک ختلو د کورونا له برکت نه د ماسک سره ما عادت شو، وروسته حکومت هم بدل سو، او د ما فامیل همیشه چې مخکې د دنیا چې د یو چا د انتقاد لاندې راسي بهتره ده چې خپله خپل ځان عیار کړي ورسره، نو ما هماغه خبرې مې په ذهن کې ساتلې دي تر اوسه پورې، نو هماغه جامه مې عیار کړې ده د اوسني شرایطو سره، ماسک چپنه او عینکې مې همیشه وي، بیا ښه وي راحت ځم راځم ښار بازار ته خپل فامیل سره څومې چې ضرورت وي دغه دپاره.
داسې یوه تمه تاسو سره شته چې له دې وروسته به د پوهنتونونو دروازې بیا د نجونو پر مخ خلاصې شي؟
تکل څه فکر نه کوم، ځکه چې تر ډېره حده چې زه اورم د خپل استادانو نه سیده دوی یې چې نصاب بدلیږي یا ممکن بدلون کې راسي او پوهنتونونه به بیرته د نجونو پر مخ خلاص شي، اما په دې نږدې وختو کې زه تمه نه لرم او وروسته دغه نه هم توکل په خدای چې دوی به خلاص کړي کنه، اما فعلا می خپل امید له لاسه ورکړی ده چې شاید خلاص نسی.
د راتلونکو لپاره څه وینئ؟ یعنی تاسو ته څنګه ښکاري 15 کال وروسته، لاس کال وروسته، شل 15 کال وروسته؟
تقریبا 15 کال وروسته، شل کال خو ډیر د وخت نه مخکې خبره ده چې په حق لای زه یو نظر ورکم، اما زه دا یو کال دوه کاله بعد هم ډېر زیات د افغانستان دپاره داسې تیاره غوندې وینم، د زده کړې له نگاهنه، د سواد له نگاهنه، ځکه چې په افغانستان په دې شلو کلونو کې ډېر زیات زحمت باسلی و. شل کاله نسلونه وروزل تر څو چې دوی باسواده سي، اما بیرته موږ په شا لاړو، کلونه کلونه موږ په شا لاړو. دا ماته ډېر زیات د خفګان احساس راکوي. نوي خلک تحصیل ته مخه کړې وه، حتی په ولایتو کې موږ د دې شاهدانو فامیلونه چې کوم وو هغه د درد سره د سواد سره علاقه ډېره سوې وه، او خپل اولادو ته یې دا نصیحت کاوه یا هغه یې دې ته هڅول چې دوی تعلیم ته مخه کړي. او هغه کسان چې مثلا پوهنتون ته یې علاقه درلودله، د تحصیل برخه کې د دوی تعداد ډېر سوی و ورځ تر بلې. اما دغه دوه کاله چې انجونې پاته دي، نه تنها انجونې، زه ګورم چې هلکان هم له درسه زړه توري سوي دي، ځکه چې دوی پخوا دندې درلودلې، یا په شخصي پوهنتونونو کې یا په دولتي پوهنتونونو کې د خپل مصارفو نه دوی خپل تحصیل کاوه، اما دوی هغه پخواني هر څه چې دوی درلودل له لاسه یې ورکړي دي. نو زه روښانه آینده نه وینم د افغانستان دپاره په دې رنګ چې ځوانان دې له درس او له زده کړې نه وروسته شاته پاتې سي، او دغه د نړۍ دغه نوې زده کړې چې کومې دي، عصري زده کړې، له دوی نه شاته پاتې سي.
واده کوژده مو کړی؟
نه، ما تر اوسه پورې نه مې واده کړی او نه مې کوژده.
مطالعه کوي؟
بالکل مطالعه کوم، ځکه چې بل نور مصروفیت نه دریا ته پاتې، کوشش کوم چې فکر مې په همدې شیانو باندې آرام وساتم. کله کله ټولنیزو رسنیو نه استفاده کوم، اما هلته هم ډېرې زه داسې امیدوار کوونکې خبرې نه اورم. کوشش کوم چې خپل کوم کتابونه چې کوم دي، د خپل د پوهنځي ته مې چې کوم ربط لري، د پښتو ادبیاتو کتابونه او یا داسې نور څه لولم چې بوخته اوسم، کنه داسې چورتونه فکرونه مې نور هم ډېریږي. نو کوشش کوم چې په دې باندې ځان بوخته وساتم.
څلرویش ساعته ډېر زیات وخت دی که اته ساعته د خوب لپاره وباسئ، هلته پاتې کېږي شپاړس نور ساعتونه. دا شپاړس ساعتونه تاسو په څه شي تېروئ؟ فقط په مطالعه که نور څه مصروفیت هم لرئ؟
بس په کور کې اوسم. تکل صاحب دغه شپاړه ساعتونه چې تاسو یې ښودل، کور یا فامیل سره ناسته پاسته قصې وکړه، یا د کور کارونه، د دې تر څنګ یو ټایم چې ما څنګه تاسو ته په خبرو کې وویلې چې د ژبې درس وایم، د انګلیسي ژبې درس، بعد هغه نه چې کور ته راځم د کور کارونه وي، او یا هم له خپلو خویندو سره خبرې وکړم. نو همداسې تیر سي یو سات هم مطالعه د پاره.
وروستی کتاب چې تاسو لوستای هغه کوم وو؟
وروستی کتاب چې ما لوستی و هغه د حبیب الله رفیع صاحب وو، د اما فلکلور په نامه باندې ډېر یو ښه او ښکلی کتاب وو. د دې کتاب کوم موضوعات چې زه دې غوسه ډېره زیاته علاقه لرم، تقریبا د کلیوالي موضوعات پکې راټول شوي دي، د عادي ژوندانه، او کله چې ما لوست نو ډېر لیوالتیا سره مې ولوست، ځکه چې ډېر یو ښکلي موضوعات پکې رانغښتي وو.
فکر کوئ چې یو ورځ به تاسو هم یو څه ولیکئ؟
بالکل لیکم به، خو د زړه د درد نه. مثلا دا چې په افغانستان کې څنګه سخت خاطرې موږ تیرې کړې، سیدا یو عمر تقریبا یو څو کاله موږ په درس او زده کړه کې تیر کړل، خو دا وروستي کلونه چې کوم دي هغه موږ لپاره ډېر زیات مشکل وو. حتما په دې حق لبه یو څو یو ورځ ولیکم.
خپل خاطرات مو لیکلي دي تر اوسه پورې؟
نه، متاسفانه لدی سره علاقه نه لرم چې زه یو څو په کاغذ ولیکم او هغه د بل چا لاس ته هم ورسي. کوشش کوم چې دغه د ما د شاوخوا کوم ښایسته شیان چې ښایسته منظرې یا څه چې وي هغه کله کله د شعر په قالب کې راونغاړم، خو خپلې خاطرې مې کله په کاغذ کې نه دي لیکلې.
سیاسي نظریات لرئ؟ سیاسي نظریات تعقیبوئ؟ سیاسي کتابونه هم لولئ کنه؟
ډېر کم، فقط هغه کسان چې وینم په ټولنه کې ښه فعالیت درلودلی دی د هغو د نظریات سره چې مثلا هم نظر اوسم یا خوښ مې وي د هغو نظریات فقط اورم، خو ډېر زیات هغه اړخ ته پام نه کوم.
ډېر ښه. په تیرو شلو کلونو، دوه ویشت کاله مخکې، یعنی په د جمهوریت په دوران کې داسې یوه فضا رامنځته شوې وه چې ځوانو نجونو به هلکانو به یو له بل سره کتل او په غونډو پروګرامونو په مجلسونو کې به برخه اخیسته نظریات به سره تبادله کول. اوس مهال زه خو پیږم چې د هلکانو او نجونو ترمنځ لویا فاصله راغلی ده، مګر نجونې لنجونو سره کینې کله کله نظریات تبادله کوي، د سی غونډې سره جوړوي، ادبي غونډې یا د نورو مسایلو په اړه د بحث لپاره.
متاسفانه څنګه ستاسو ویلې چې په بخوا کلونو کې کله چې تیر حکومت وو داسې غونډې ادبي غونډې یا معلوماتي غونډې به را جوړېدلې، بخصوص په پوهنتون کې زموږ تالارو چې هلته و دا ډېرې غونډې نیول کېدلې، اما اوس هغه ته هم زمینه نه ده برابره، ځکه چې که موږ نجونې خپل ځان په نظر کې ونیسو، زه خپله پخوا که پوهنتون کې د دې کارو زمینه برابره وه، اما اوس نشته، ځکه چې موږ هر یو په خپل کور کې وو او فامیلونه هم د اوسني شرایط ګوري یا ویني دومره اجازه نه ورکوي چې ودي وزي د یو چا کره د لاړ شي او په ساتنو ساتنو په یو شي د غونډه ونیسي یا مجلس دی وکړي، نو دې شیانو ته اوس فعلاً زمینه نه ده برابره.
زستاسو له خبرونه داسې پوښولم چې تاسو د یو انتظار په حالت کې یی، څه شي ته انتظار کوئ؟
بالکل د انتظار په حالت کې، خصال په سلو کې هم د افغانستان د روکان راتلونکي په انتظار کې، ما په دې انتظار یم چې بل اخره زموږ د اوسنی مشران چې کوم دي هغه دې په دې سلاسي چې مکتبونه په لومړي سر کې خلاص کړي، ځکه چې د دې لپاره چې موږ لوړو زده کړو ته ورسیږو مهمه ده چې اول ابتدایي زده کړې لومړنۍ زده کړې موږ ترسره کړو، نو مکتبونه د خلاص کی، په دویم قدم کې د پوهنتونونه خلاص کی، او سید که د جاب یا نورې مسلې وي په دې خو کلونه کلونه په دې ټول پوهیږي چې دلته یو اسلامي حکومت دی او انجونو داسې یو څه کالی نه په ځان کول چې هغه د ټولنې ته یا اسلام ته بد نومور پرېږدي، نو په دې انتظار یم چې دغه مکاتب او پوهنتونونه د خلاصي انجنونو ته او ښځو ته د ټولنه کې ونډه ورکړي او فعالیت دی کې د پخوا په شان باندې ډیرو کسانو اوس هغه پخوانی فعالیتونه چې کوم او انجنونه او ښځې هغه اوس نه لري، په دې انتظار یم چې دوی ته د دغو فعالیتو اجازه ورکړي او هغه بندیزونه چې نن سبا په دې باندې لګېدلې دي هغه لري شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ملالی احمد زئی، تاسو مخکې په کور کې دننه د خپل خويندورونو یادونه وکړه چې تاسو ویل هغه ټولو خپل درسونه په هنتونونو خلاص کړی او یوازې تاسو ورسته خور وی چې پات شوي او له درسونو نه هم پات شوي، کله کله په کور کې لانجه کوي له خويندو ورونو سره په دې مسله باندې، یعنی یو ډول احساس دی کمخت یا احساس دی وی نیمګړتیا په خپل ژوند کې تر خويندورونو نه درته پیدا کیږي؟
نه، اصلا د سینه په دې حق لاندې مې هیڅ کله د دوی سره نه جنجال کړای، فقط خپل د خفګان هیڅ کوم ده هغه مې د دوی سره تل شریک کړی دی، او دوی هم ما ته دا ډاډ راکړی دی په دې خاطر چې زه خفه نشم یا د دې احساسونه کم چې زما یو څو کلونه پاتې سو د زده کړو، تل ما ته دا ډاډ به راکاو چې خیر ده، حداقل مکتب خو دی ویلې، حداقل هغه درې کاله خو پوهنتون ته لاړې، ډیر څه د زده کړو، هغه اخر نه کال چې پاته ده هغه داسې فکر وکړه چې بیخی فارغه ای، تل د دې خبرو ماته ډاډ راکړی دی، او زه د دې تحصیلي زده کړې نیمګړتیا مسول هغوی نه ګڼم، او هیڅکله مې په دې حق له دوی سره لانجنه ده کړې په دې باره کې.
هغوی چې تاسو ته وایي چې داسې وګڼه یا داسې فکر وکړه چې ته فارغه شوې، د دې فکر کول اسانه دي ممکن دي؟
نه، اصلا ممکن خو نه دي، زه د دوی د ډاډ ورکول نه منندوی یم، خو زه پوهیږم چې یو څه نیمګړتیا وسته په ژوند کې، موږ ډیر څه فکرونه درلودل چې صبر پانتون خلاص دي، دا دنده بونی سم یا دلته به کار وکم، دومره پرمختګ وکم، په دې په دې برخو کې به زه فعالیت وکم، اما اوس چې وینم چې هغه څه نسته، نو په دې باندې خفه کېږم، او دغه نیمګړتیا مې په زړه کې وی، خو ډېر کله زه ټول ته نسم ویلی، ځکه چې پوهېږم دا یو عمومي مشکل ده، نه تنها چې ما نه راغلی، په ټولو نجونو راغلی دی.
هغه فکر چې تاسو کوو او هغه خیالونه چې کار به کوي او پوانتون نه فارغېدونه وروسته به لوی لوی کارونه کوي، هغه خیالونه څه و؟ تاسو غوښتل څه واوسیږئ؟
ما ډیر زیات د ژورنالیزم د برخې سره علاقه ده تکل صاحب، نو دا چې ما په دې برخه کې مې زده کړې کولې نو غوښتل مې چې ډېر څه زده کړم. د دې تر څنګ چې ما پښتو ادبیات ویلې، ما په دې هم فکر درلود چې تر څنګ یې د ژورنالیزم په برخه کې هم زده کړې وکړم تر څو چې لا مسلکي سم، نو دا شیان مې ارمان و خو فعلا هر څه پاتې دي.
کلمو د درد له احساسه ژړلې دي؟
بالکل ډېر زیات. ما مخکې هم تاسو ته ویل کله چې د پوهنتون د بندېدو آوازه سوه او ما باور نه کاوه، خو هغه ورځ چې بند سو ما هغه شپه تر سهاره پورې مې ژړلې دي. شاید چا باور هم رانه سي او خوب نه راته، د تشویش نه چې بعد دغه نه به څه کېږي، څه به را پېښېږي، دغه د دومره نجونو دغه آینده به څنګه کېږي. دوی ډېره لیوالتیا درلودله چې دوی پرمختګ وکړي. کله کله همدغه شیان او دا چې هر څه په نیمه لار کې پاس، خصوصا د زده کړو برخه، زړه مې کله کله ودردېږي او له ځان سره وزاړم.
دا ژړا څو څو وارې تکرار شوې؟ یوازې په همغه شپه وه او که بیا بیا تکرار شوه؟
ډېره تکرار شوې ده په ډېرو ورځو.
ډېره زیاته مننه. څه زیاتوي د مرکې په پای کې؟
بس همدا غواړم چې او دعا کوم چې انشاءالله افغانستان د هیڅکله په تیارو کې نه پاته کیږي، هم د هلکان او هم انجونې د زده کړو په زیور سنبالې اوسي او موږ روښانه ژوند ولرو، نه چې نور چاته محتاج شو، خپل وطن مو آباده اوسي.
دا خو مو د هیواد لپاره دعا وه، د ځان لپاره هم یو دعا وکړي.
مننه. د ځان لپاره به دا غواړم چې دعا کوم چې پوهنتونونه مې خیر سره خلاص سي او زه خپلې زده کړې مکمل کړم، تر څنګ دا چې د ژورنالیزم سره مې علاقه وه د هغه برخه کې هم زده کړې مکمل کړم او یو ښه نطاقه اوسم.
د ملالی احمدزی په مستعار نوم د کابل پوهنتون له یوې پخوانۍ محصلې سره مو د ازادۍ راډیو ځانګړې مرکه اورېده.
پریمیک دی چې والو زما زما وزرې ماتړې شپوتا پات کی ګدرنا وزرې ماتړې شپوتا پات کی ګدرنا وزرې ماتړې پریمیک دی چې والو زما زما وزرې ماتړې شپوتا پات کی ګدرنا وزرې ماتړې پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے ماتڑے زدا لاہو پزم زمو کی زگی دلیا زدا زان غق دشمن منز ترا بللیا المنز می پال من کی دغس سپیشلیا ظلم دے پشوندو ظلم دے پشوندو خندا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے رنا وزری ماتڑے خر بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے رنا وزری ماتڑے زد زمانے جبر ساتلے پا پنجرا کیا شما یا مو بلا دا تاریخ پا دیرا کیا زر کیم پا چغو دا وقتنو پا درا کیا اس میں دا ستم اس میں دا ستم پا مزی بیا وزر مطڑے ته پات کی ګدرنا وزري ماتړي شپو ته پات کی ګدرنا وزري ماتړي پریمیک دی چوال وزم پریمیک دی چوال وزم زما وزري ماتړي شپو ته پات کی ګدرنا وزري ماتړي شپو ته پات کی ګدرنا وزري ماتړي